آزاده به چپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم د طالبانو لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع موروس تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبه پورس په کابل کې طالبانو د ویغونډې په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اتو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید ثبت شي او په ژوندۍ بڼه خپاره نه شي، یعنی بحث باید دغسې نه وي لکه دغه روان بحث چې تاسو له ازادي راډیو اورئ. په دوهمه ماده کې ویل شوي دي چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوي لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خپرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شایي زموږ په خپرونو کې مخکې کله هم ځینو یې برخه نه وي اخیستې. د طالبانو په لارښود کې په یوه ماده کې ویل شوي دي که چېرته له لسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعاتو کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو، پریکړو او د دوی پر مسؤلانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوي دي چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خواله رسنیو کې د 18 کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوي دي چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په دې زمانه کې چې د AI ټکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکرالله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیبي ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیبي صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه لارښود چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او که کم؟ فقیري صاحب،
بله سایز ما ژغه اوري.
بله واورم، مهرباني.
اول خو ستاسو له دعوت څخه ډېره مننه او ټولو وزارو ته او دغسې ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډېر وخت راهیسې څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آګاه سي، نه غواړي چې خلک آزادو میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي. یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. خلک چې د میډیا سره آشنایی لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزاد میډیا سره خاصه دښمنی لري او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح حیاتي کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ویلي د هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنی دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي او د میډیا د کنټرول لپاره یوه دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منه کې
خبرمننه. فقیري صاحب، مننه فقیري صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی ده او اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی، ستاسو په باور دغه سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ په ورځ ګورو چې د اوسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بېلابېل محدودیتونه وضع کېږي، لکه لنه چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندۍ کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کور دننه رسنیو باندې مستقیما تاثیر لري، د هغوی په خپرونو باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. په افغانستان د اوسنیو شته رسنیو د خبرونو هغه کیفیت ته دوی تاوان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چې له یو چانه واخیستل شي نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي، او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، د یو چا په اړه، یا د پټوله کې د حکومت په اړه په ډاډه زړه دوی نشي کولی چې هغه بیان کړي.
مننه په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم، دوی هم د خبریالي وشته تجربه لري. پاتون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د دې رسنیو څخه کیفیت نشته. د پخوانه د طالبانو قوم دا توقع او تمه کیږي چمدستی وکړي، نو په پیل کې دوی غوښتل دغه لس چې اوس وړاندې شو رسنیو ته، دوی له پیل هم دا کار شروع کړه خپل د استخبارات لارې نه، چې باید کارپوهان د دوی وي او هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسې غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې. متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې، یوازې دومره پاتې چې یو څو هغه کورنۍ رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي. زه یو څو ورځې دوی سره بندي وم، دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ، یعنی څه معنا ورکوي؟ دوی خلاف د ټول موازینو دي، هغوی دوی رسنۍ نه غواړي. دوی پخوا هم داسې کول، اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کړي. او زه چې څومره معلومات لرم، دوی ته کارپوهان راغوښتي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې له رسنیو سره کیږي باید هماغه برخورد د افغانستان رسنیو سره سره.
مننه
دوست، رسنیو وګوري چې د کیفیت تاسې وویل چې کیفیت کوم کیفیت، موسیقي پکې نشته، اوس هم دغه کاکیر ته د سیاسي خبرونه باسنه ختم شي نور رسنۍ څه معنا ورکوي؟ یا به د ژبې خپرونې ورواچوي یا په نورو موضوعاتو بحث وکړي؟ نور زه فکر نه کوم.
مننه حسرت صاحب. فقیری صاحب که بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي، لیکن په مجموع کې د بیان له ازادۍ سره دغسې چلند په نړیواله کچه باندې، آیا ممکنه نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي؟
ولې نه، دا دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي، نور هم منزوي کوي، او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي، په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه، هغه نور هم تاییدوي او هغه نور هم پر هغه باندې تاکید کیږي. نو دا دوی پخپله، یعنی دوی پخپله کرا کرار ځان نور هم انزوا ته برابروي، او شایي تر ډیره حده پورې عمدي هم وي. یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي، د جهان سره وصل سي. دوی د جهان ډار لري.
فقیری صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي، په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته، آیا ممکن ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبرې تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبرې تر دوی؟
100% خو ممکنه نه ده، مګر تر ډیره حده پورې امکان لري. تاسو موږ پوهیږو په چین کې دا شی روان دي، تر ډیره حده پورې محدودیتونه ډیریږي، حتی د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډیریږي په ایران کې. یعنی د غونډې چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه یې پراخیږي، په هغه اندازه استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادۍ په زندۍ کولو کې کار ځنې اخلي. یعنی دا یو دوامداره مبارزه ده د ازادۍ او د خفقان ترمنځ. باید هغه خلک چې په ازادۍ باور لري د مختلفو لارو څخه خپل پیغامونه ورسوي، مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمه یې کې محدوده یې کې، دا چې تر کومه حده پورې کامیابه کېږي دا په جامعه پورې هم اړه لري، خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورنه کې چې دا کار وسي. البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبریالی تر ډیره حده پورې دغه سوی ده، بې اعتباره سوی ده او سوی و. یعنی خپل زموږ جامعه کې هم دا یو داسې یو منفي تصویر موجود دی، او دغه تصویر سره د خبریالانو د میډیا په برخه کې یو تصویر، یو منفي تصویر ایجاد شوی دی، یو ایمیج ورکړ شوی دی، او د هغه ایمیج سره باید مبارزه وسی، ځکه خلک تر ډېره حده پورې نه غواړي چې په خپله تحقیق وکړي. تاسو پوهیږئ افغانان عموما لوسته کوي او عموما غواړي چې په یوه هیډلاین یا یوه سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي، حال دا چې دا ناممکنه ده. یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم.
مننه مننه فقیر صاحب. مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کوم. اغلی اکبری، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو دغه نوې لارښوونې چې په سیاسي بحثونو کې باید په آزاده بڼه نه وي او میلمانه هم مشخص میلمانه خبرونو ته دعوت شي، دا به د بیان په آزادۍ څه تاثیر وکړي؟ تاسو د یوې خبریال په صفت باندې څه وایست؟
ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته مو بلنه راکړله. واقعیا کله چې موږ له دې څخه خبر شو د طالبانو د نوي وضع شوي او یا قوانینو څخه په رسنیو باندې، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. دوی د بیان پر ازادۍ باندې نیوکې کوي، د بیان د ازادۍ مخنیوی کوي. یو رسنۍ د دې حق لري، یو خبریال د دې حق لري چې هغه وکولی شي د بیان ازادي ولري، انفرادي هر کس د دې حق لري. نو دوی د یو هیواد واکدار خلک دي، د هیواد پر سطح باندې دوی حکومت کوي، خو په یو هیواد کې چې کله د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګېږي، نو دا واقعا د تاسف ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث د دې بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده، او دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راواخیستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګوي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
طالبانو په څباندې درې کلنې واکمنۍ کې له پیله هم ځینې بندیزونه لګولي وو. البته د کابل له نیولو وروسته د دوی ویان صبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصولو او شریعت ته د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او وي به. لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي راډیو تلویزیون کې ښځینه خبریالانې له ملي راډیو تلویزیون ځواب کړي. یو څو وخت وروسته چې بیا ښځینه فعالانو مظاهرې کولې، د هغو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خبروي. لیکن وروسته ځینې نور شیان هم زیات کړل، مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي. یعنی دا هم یو موضوع مهمه که چیرته تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادۍ د نقص او د اوسنی وخت د نقص یو لنډه پرتله وکړي، تاسو به څه وایست؟
که چیرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه و. که څه هم وو هغه داسې څه نه و چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام ووسي. هلته ملي پولې معلومې وي که د حکومت له لوري ځینې توصیه کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم. مثلا د دوو هیوادونو ترمنځ ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي، او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه ولې په خوپې شکل باندې وو، اما د دوی په راتګ سره موږ داسې نه شو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل ته په افغانستان کې رسنۍ زندې کړي. په افغانستان کې تاسو اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینه دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلی شتون لري. په افغانستان کې اوس هم ځینې رسنۍ فعالې دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډیره د دوی تر تاثیر لاندې دي. د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې میلمانه کینی، دا ویره ورسره موجوده ده چې زه که دلته څه وایم د پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی لوړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی او په باس باندې د فکر ترڅنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپله د جمهوریت سره د پرتلی یو برخه ده چې په جمهوریت کې داسې نه و دلته شته دی. په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې پرسنې کې په خلاص غږ غږېدلی شي، تا حتی ولسمشر ته ستغې خبرې ستغې نیوکه کولی شو ده. مخامخ دې ولسمشر ته ویلی شو چې دا کار دې سم دی، دا کار دې ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړي زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، له اوایلو نه دوی ته خلکو ته پولې وټاکلې، زما د ملي شخصیتونو سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سره په کول کې ولس منلی که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونو نه دي، ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي. څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک نه سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د انت د د پیشنهاد ژبه بنده شوله، دلته هر څه یو ډول پر کنټرول لاندې راغله. موږ دا نشو ویلی چې موږ باید دلته یو ډول په اوسنی رژیم کې په اوسنۍ اداره کې محدودیتونه له تیر دورې سره د یو محدودیت د یو بندي سره
آزادو. بله مننه. پاتو صاحب، تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندېدو خبره وکړه. حسرت صاحب، که چېرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي، نتیجه ستاسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه اس وخت نه غواړي چې ورباندې انتقاد وشي، او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یو څو کورنۍ رسنۍ چې پای دام بند کړي. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده که چېرته انتقاد بند کړي. او انتقاد چې نه وي پرمختګ نشته. انتقاد چې نه وي نو څوک ورته وایي چې د ښځو او د نجونو ښوونځی خلاص کوي؟ نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا به وي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه ور بند کړي، لکه فیسبوک، ټویټر او نور ایکس دا شیان بند کړي، او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. ستاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شو چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي. یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسائل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنیز لپاره کار کوي، دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده. دوی هم داسې غواړي کدا ادامه ولري. او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ څلوېښت هیوادونه ماته کړي او مونږ اوس هر څه چې وکړو کولی شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هره اونۍ کې یا په هره دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه فشارونه بند کی.
البته فشارونه په دوی باندې اثرات فشارونه شته. نړیوال فشارونه د افغانستان پیسې کنګل شوی دي، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولای او یا محدود کوي. نو فشارونه په خپل ځای دي، لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې 13 ونی سرار الدین حقانی شارجه کې وو، دا کوم فشار ده؟
نه خود حتی په پیغه سفر کې هم یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړی و، دا په خپل یو فشار
ده. دا فشار نه ده، نو په دې معنا چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شئ. نو 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 هغه هشت دی، هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هیوادونو کې کوي. د هغوی د روغتیا وزارت موین حالان ته راځي.
په دې برخه کې به د سیاسي چارو د کتونکو فقیری صاحب نظر واخلم. فقیری صاحب، څرنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورستر بلی ځینې ستونزې زیاتېږي د دې مخه ونیول شي، نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي او کنه؟ دوی په خپل هم باید څه وکړي؟
ستاسو د آخري خبرې سره زه بیخي هم نوایم هم نظر یم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسولیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور تکشیننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره زموږ هر مشکل نسی راولی. البته کومک کولی سي په دې کې سړی باید ونوی په ځینو ساحو کې کومک کولی سي، مګر اصلي بوج اصلي مسولیت زموږ دی او موږ باید هر ډول چې و خپلو خلکو ته دغه آگاهي ورورسو چې دوی بے وسې نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما موږ ته وایي چې ولس بے وسې دی، هیڅ نسي کولای، د هیڅ په واسه نه ده پوره، بس پر دغه حالت دې شکر وباسي، دغه ناشکري دې نه کوي. دغسې یو مسیج، یو پیغام موږ ته راکول کیږي چې تاسې کمزوری یاست. زموږ د افغانانو یا هغه روشنفکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه ووایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري. که چیرې دوی پر یو موضوع باندې تمرکز وکړي، پر یو څو محورونو باندې راټول سي، حکومتونه نسي کولای چې د دوی ټولو حقوق پایمال کړي، حکومتونه نسي کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمیل کړي ویتپي. لهذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې موږ په خپلو خلکو کې دغه سي یو آگاهي پیدا کړو چې دوی قدرت لري، دوی زور لري. یعنی په ځینو وختو کې دا شی نه کامیاب کیږي. موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهرې سوي دي په میاشتو وسولې، مګر بلاخره خفاس ولی. مگر په زمان کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینه د خلکو د مظاهرو د د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې قدرت د لاس اور کې نوې حکومت راغی، یو نوې سبا شروع شو، یو نوې پړاو شروع شو. یعنی موږ باید خپل خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري، دوی د قدرت خاوندان دي، دوی بې وسه نه دي، او که چیرې دوی سره متحد سي لاس سره ورکړي
بیان آزادی موضوع تا ورشو تاسو یو بل پښتنه لرم. هغه افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده، روشن فکر ده، او دوی له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپلو منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي؟ نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکړي او یا څه هڅه وکړي او یا طالبانو ته ووایي چې دا حق مې راکړي؟ څرنګه تاسو څه نظر لرئ؟
زه د دې سره هم نظر یم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو یو، موږ که دا دننه یو که بهر یو، موږ په موږ کې نفاق دی، موږ کې اتحاد نسته. موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅرخو، پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو. هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي، موږ ټوله پر هغه باندې عقیده لرو، موږ پر هغه باندې حرکت نه کوو، پر هغه باندې نه راڅرخو، بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغوی باندې تمرکز وکړو، پر هغوی اصرار وکړو. موږ باید دغه یو 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 نو فکری ذهني کار دی چې باید موږ د سره مبارزه وکړو چې دغه منفیګرایي د منځه وباسو او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو. او هغه اصلي مسایل چې دي چې موږ د ټولو پر هغوی باندې امانه ده، ټولو پر هغوی باندې وحدت لرو، پر هغه باندې راټول شو. یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نه لري. هغه نفاق چې په دننه کې دي هغه بهر هم دي، او په بهر کې دغه تاسول ډېری باسواده خلک دي. متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای، د اتحاد په قدر پیدا لای، هغوی هم په دې برخه کې تروسه پورې داسې یو
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی اکبری د بیان د ازادۍ په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدلې دي او ویل شوي دي چې یو لست هم خپور شوی دی، له دې لست تاسو هم خبر شوي یاست؟
بالکل، هو زه له دې لست خبر شوی یم. ما وکړو متاسفانه دوی هغه کسان په دې لست کې راوستلي چې د دوی خپل هغه کسان دي چې دوی لابیګری کوي، حتی د تیر حکومت ځینې متاسفانه متاسفانه وایم چې ځینې سیاست مداران ول، ځینې شنون کې ول چې هغوی په دې لیست کې دي، چې هغوی به هم داسې څه وایي، هغه هم ځکه چې هغه فردي تر شا خبرې دي، هغه حق لري هغه مسایلو باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي، ولو چې په دروغ هم وي. نو ته به اوسني مسایل چې کوم د دوی د شنونکو لخوا نه ویل کېږي، د دوی د هغه چارواکو لخوا څخه ویل کېږي، هغه که د سل فیصدو نه راشو که لس فیصده دوی رښتیا وایي، نور ټول هغه ناسم معلومات دي متاسفانه. اوس ګورئ د بیان ازادي په ټولو هېوادونو کې شته. اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه موږ اسلامي نظام را جوړ کړی ده، اسلامي نظام خو عربستان هم د نور هېوادونو هم د ښځې په آزاده توګه کار کوي، د بیان ازادي ده، انفرادي هر چا ته حق ورکول شوی ده، رسنیو ته حق ورکول شوی ده. نو ستاسو د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هېوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسو دومره شیخان جوړ شوي د چا خبره چې نجلۍ حق نه لري تعلیم وکړي، مکتبونه دروازې بندي، ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي، د یو ځوان یو پیغله حق نه لري چې د بیان ازادي ولري، هغه خپل غږ اوچت کړي. اوس په تېر حکومت کې که موږ دې ته راشو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خپرونې وي چې هغه به د آدینس به د کلي خلک ول، ټول ملت به وو چې هغوی په ځینې طبي معلوماتو په ډېرو نورو معلوماتو باندې خبر نه ول، خو د دې پروګرامونو له لارې هغو ته دا معلومات ورکول کېدل، هغوی په خپلو حقونه پوهېدل. لیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته، نه هغه حقوق شته، نه د بیان ازادي شته. زموږ غږ په طالبانو په اوسني حکومت دا ده، یو ملت بغیر له حکومت نشي کولی، خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولی. تاسې ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسې ته ارزښت درکړي. اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زموږ دغه چارواکو ته یا زموږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي، هیڅکله هم یو فهمیده کس، یو پوه کس و یو لوړ پوړی چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې لحاظ هیڅکله څوک چاته له دې حق نه لري چې بدرد ووایي. اوس متاسفانه بدبختي څه د دوی د بدرد ویلو، د انتقاد او د وړاندیز پیش لحاظ د دې توپیر هم په دوی کې نشته، دوی توپیر نشي کولی. اوس که زه کینما په آزاده توګه باندې خپل نظر شریکوم، یو انتقاد کوم په حکومت باندې، دا خو بدرد نشو، دا خو انتقاد ده، د بیان ازادي ده چې باید موږ یې ولرو.
مننه اهل اکبری، تاسو مهمه مسله یاد کړه. په دې برخه به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم، خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې وه چې د خبرونې نیم ساعت پر سره وي، نو له دوی کده پوښتنه وکړم. حسرت صاحب، ستاسو وړاندیزونه به څه وي چې څه باید وشي چې دغه ستونزې یو څه راکمې شي او د بیان ازادي افغانان ترلاسه کړي؟
زه وایم اول خو دا بل میلمه ویل چې حکومتونه نشي کولی، متاسفانه طالبان داسې یو حکومت نه ده چې ورباندې مور نه توقع وکړو. زه په ځوانانو غږ کوم، لکه د عرب پسرلي غوندې چې هغه هاو دا چې ښه نه وو، خو مونږ کولی شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډپ نه کړو او د هغې نه استفاده وکړو، او خپل بیان ازادي یوازې رسنۍ نه دي، بیان ازادي ټاکنه ده، بیان ازادي دموکراتیک غږ دی چې باید موږ وباسو. بیان ازادي د ښوونځیو د مکتبونو د خلاصون غږ دی چې باید خلاص شي. دا د ټولو دنده ده چې باید شروع کړو، هغه افغانان چې په بهر کې دي او هغه افغانان چې په کور دننه دي. زه وایم که چېرته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیزو رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو، د هغې نه کولی شو چې په ښه پیامونو مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو، تر څو دغه مسایل چې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي، دا کار باید ونه کړي. زما هیله دا ده، ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع یې کړي. که چېرته یو فیسبوک لري، همدغه فیسبوک نه استفاده وکړي، که ټیک ټاک لري، له ټیک ټاک نه شروع کړي، که نورو ټولنیزو رسنیو له دننه پیل وکړي. که چېرته مونږ له یو نه سل شو، سلو نه په سلهاو شو، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور د خدای زور ده، نو مونږ به نتیجه ورنخلو.
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډیره مننه، تشکر.
پاسون صاحب، مخکې آغلی اکبری دې ته اشاره وکړله چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بدو ردو د ویلو تفکیک نه کوي، څنګه کېدی شي چې په دغه خبره باندې چارواکي پوه شي؟
د یو لوی شهر یو بیت وایم چې تاسې د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوئ چې سجره یې د نصب سپیره خزان ته رسید. نو په دې باندې لومړی بخښنه غواړم چې چاته داسې بلګم ښکاره نه شم. زه دې ډلې دې واکمنۍ ته او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم، زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم، ځکه چې دوی په یوه برخه کې هم نه وړاندیز ته پدر نه قایل دي، نه د چا خبره مني، نه د خلکو، حتی د خلکو مشوره دوی ته دوی پوړان دي انتقاد او دوی د حکومت د دوی د واکمنۍ ننګونه ګڼه کیده شي ګنیه. نو دوی نه پیشنهاد ته پدرناوی قائل دي، نه نظر ته پدرناوی قائل دي، هر څه چې کوي لخپل ادرس یې کوي، لخپل فکر یې کوي او لخپل مغز یې کوي. د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیشکاری کول، د نور خلکو مثبت نظریه ورکول، دا دوی ته یو ډول کفر ښکاري. دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته، تر هر څه بالا ښکاري. نو داسې یو ډلې ته، داسې یو 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 فکر ته د روشن فکرۍ خبره کول، د پرمختګ خبره کول، د حلاره امداده امدا الله رنده چې په کوردن نه خوشوک دغه کول جرأت نشي کولای. که څوک کوي نو شکنجه کیږي، بیا به کیږي. حتی د زداسي معلومات لرم چې چا پر رسنیو کې یا په خواله رسنیو کې د دوی په وړاندې انتقادي پوسټونه کړي، د هغوی د کورنۍ غړي شکنجه شوي، پلار، رور، ماما، تر کاکا پورې راوستل شوي دي او بندیان شوي، شکنجه شوي دي. الله رنده چې له نړیوال سره باید خبرې وشي، په افغانستان بهر چې څه که مطبوعاتي فعالان دي، که سیاسي فعالان دي، که د ټولنیز فعالان دي یا نور بیلابیل ادرسونه شته، دوی ټول باید په یو خلو، په یو غږ، د افغانستان د بقا، د افغانستان د ولس د غږ، د خاموشۍ د مخنیوي لپاره باید غږ پورته کړي. په دې خلکو باندې په کور دننه نظر تاثیر نه کوي، ځکه چې ورځ تر بلې دوی ورته پولي ټاکي. نن په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کولو لپاره هم لسونه درته د تخکاره کړل. نو په داسې یو حالت کې ته څنګه کولی شي دوی ته مشوره ورکړي؟ دوی ته مشوره ورکول په ځان باندې هلته عریضه کول دي. همدار چې لوانسان بهر چې بیلابیل ادرسونه دي، کاغذ بشري سازمانونه دي، کاغذ ملګرو ملتونو ادرسونه دي، کاغذ د افغانستان په قضایو کې دخیل گاونډین دي یا په د سیمې سرچینې دي، په دې ټولو باندې فشار راوړل شي، په دې ټولو باندې داسې فشار راوړل شي چې بالاخره د افغانستان د مظلوم ولس، د مظلوم خلکو غږ یو ځای ونیسي. په کور دننه هیڅ نتیجه نه ورکوي، په کور دننه ځکه دوی مشورې نه
نظر افغانستان بهر باید یو انسجام را منست شي. آیا ممکنه ده تاسو ورته خوشبینی است؟
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمه خبرو سره موافقم، د نیمه سره نه. هغه په دې معنا چې بل یو په بهر او د ننه باید لاسونه سره ورکړي، تر څو پورې چې په دننه کې یو درست حرکت ایجاد نسی، د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي. یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه، اصلي ریښې په دننه کې دي، او هغه خلک دي، د خلک باید سره منسجم سي، او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړل سي، ځکه هغوی هلته ژوند کوي. موږ هغه خلک چې بهر دي، هغوی کولای سي چې د کومکي ممد په شکل سره تبارز وکړي، د دننه سره کومک وکړي، د دننه آواز بهر منعکس کړي، منابع ورته ایجاد کړي. یعنی داسې، مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو څخه وسی. یعنی داسې نس کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود، تر څو پورې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نسی، پر هر رژیم باندې چې دی، یعنی تر څو پورې چې دننه هلته په خپله په خلکو کې پر
فقیر صاحب وبخښي ساس خبر نیسم، تاسو د فشار خبره کوي، څرنګه فشار وارد شي؟
یعنی ګورم موږ په ټول جهان کې چې خلک خصوصا محصلین تحصیل کرده خلق د اعتراضونو د لارې د میټینګونو د لارې د مظاهرو د لارې پر خپل حکومت باندې فشار اچي. بیا هم وایم د ایران مثال زموږ مخته پروت دی، د بنگلاديش هغه زموږ مخته پروت دی، د سریلانکا هغه زموږ مخته پروت دی، او خود د پاکستان هغه د خپل پښتون زرغو پښتون ژغورنی غورځنګ په خپل د زموږ مخته پروت دی. تا موږ هغه وخت کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي، دننه خلک سره راغونډ شي، او دننه هلته پر حکومت باندې فشار واچول سي، د میټینګونو د لارې، د بحثونو د لارې، د اعتراضونو د لارې، د محصلینو، یعنی محصلین کولای سي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي، او په ټولو ځایونو کې لوبولی دي. دغه درې څلور مثال چې ما ورکړل هغه مخکښ قوه محصلین دي. موږ باید خپلو خلکو ته، خپلو محصلینو ته، ځوانانو ته دغه انګیزه، دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري، دوی د توان خاوندان دي، دوی کولای شي چې پر حکومت باندې فشار واچوي، او د دوی چپ پاتې کېدل، د ملت چپ پاتې کېدل دي، دا د آینده لپاره هم ډېر زیات زیان رسوي. یعنی داسې مختلفې لارې شته چې موږ کولای شو پر حکومت باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو. دا دواړه باید سره ګډ وي، دا دواړه باید مشترکاً کار وکړي.
مننه فقیری صاحب. آغلی اکبری، بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راوګرځم. که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغه سیاسي بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډیو اوریدونکو هم اوري او د فیسبوک ته لاري هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستل ورلمخه د ازادي راډیو په لیست کې یاسي چې د دې پروګرام لپاره به دار غواړم او د دې ازادي راډیو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوند پاتې شي او په اوریدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
خاغلی فقیری یو ستا اشاره وکړه چې هغه کسان چې دنه په افغانستان کې ویل لکه زده کړیالان شو، د محصلین او ترڅنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولی شي، که دوی له دننه افغانستان څخه غږ اوچت کړي، د لاریون له لارې، د خپلې رسنیو له طریق نه چې دننه داسې بد حال روان ده، تر څو چې وکولی شي هغه کسان بهر له هېوادونو دي د دوی سره همکاري وکړي د دې غږ په جګولو کې. متاسفانه فقیری صاحب، اوس داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي، په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي، څه پاتې ده چې یو څوک هلته لاریون وکړي، نو هغه بیچارهګان په ټول جیل ته به زندان کوي. که اوس مونږ دا وایو چې هغه که زندان ته بوځي، داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري؟ متاسفانه داسې څوک نشته. اوس په ولایتونو کې، په کابل کې مونږ او تاسې ټول وکتو، د میرمنو له خوا نه، د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول، دا چې دا ظلم زیاتی ده او دا حال ده او دا حال. خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول، وټکول شول، حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي، خو چا یې غږ ونه اورېدو. نو مونږ باید دې یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید د نن له افغانستان څخه غږ اوچت شي، خو باید یو بله تګلاره باندې کار وشي چې زموږ په ذهن کې وي، باید ورته ووایي، خو نه دا چې لاریون وشي، ځکه چې د هغوی ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي لکه وش شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا میلمانه دي وي، دا دې نه وي، مطلب طرف واقع شي، نو دا خو معلومه خبر ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې. دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي. طبعا چې خبرې چې کوم کوي، دا د ډلې یا د حکومت یا د دې رسنۍ په فائدې باندې کوي، نو دلته اعتبار هم د ولس ختمېږي. لکه اوس چې ختم ده، نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي، میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعال دي، دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي، او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي، د دې نه چې بند شي ښه ده. نو دلته د ملت ته د دې رسنۍ ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي، هغه څه چې رښتیا دي د طرف واقع شي، یعنی څه؟ د دې نه چې بند شي، دا خو به ډېر ښه وي، د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شیندي او دروغ ورته وایي.
فقیری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څرنګه یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څرنګه چې اغلی اکبری وایي چې تر دې رسنیو نه رسنۍ بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنۍ ډېر مهم رول لري او باید موجود وي، خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسې امریکا ژغ، بی بی سی، او دا هم عمده رول لوبولای سي چې په بحثونه کې ولو بوي او بحثونه باید ډیر سي باید هغه خلک راو غشتل سي چې هغه یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات په خارج کې دي هغه لوی لوی مرکزونه افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي هغه عمده رول لوبولای سي او باید هم ویلو بوي په دې برخه کې هغه شی چې په دننه کې نسته یعنی هغه آزاد بحثونه چلته نسته هغه کېدلی سي چې د خارج څخه منظم سي او خلکو ته بیرته ورکړل سي او خلک یې اوري یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري ډېر خلک غواړي چې نوي نظریات واوري خلک غواړي چې د نویو نظریاتو سره آشنا سي نو لهذا یعنی هغه کمبوجي چې دننه ده هغه کېدلی سي چې دغه سي ډاکه سي مګر دا چې بندې سي زه فکر نه کوم د تلو نوي زه عموما زه اورم زه ورځم هلته عموما مېلمه یم د یو مبصر په شکل سره یعنی تر هغه پورې ازادي لري هغه
فقیري صاحب مهم موضوع ته مو اشاره وکړه څرنګه په دې لیست کې ستاسو نوم شته او که نه شته
زبن سویم تر ډیره حدا پورې یعنی زما وخت لږ سوی دی زما سره ډیر مصاحبه هغه سې نه کېږي لکه په خواچ کېدلې تر ډیره حدا پورې محدودیتونه دي او هغه تر ته ویل سوی هم دي د هغه خاصه چکردوی باندې محدودیتونه دي او زه باید د خپل کلمات او د خپل خلاص سره په احتیاط وکم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې ژورنالیست زما په خاطر در شکنجه لاندې سي یا در جبر لاندې سي او زه په هیڅ وجه د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې اگر ټول مسولیت خپل ځان ته راځي کوم یعنی موږ کولای شو چې د مختلفو لارو خپل نظریات وایو مګر تر اوسه پورې ما غواړم مګر هغه د پخوا په شکل سره نه يم او راته ویل سی هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دي په دې خاطر دي چې طالبان ورته ویل دي چې لاسره ډیر مرم
اغلی اکبری بیرته که تاسو تراشم تاسو چې وایسته چې تر دې رسنۍ نه رسنۍ لیکن په عین وخت کې لکه څنګه چې فقیري صاحب اشاره ورته وکړه په جنو باسونو کې ډېر برخه اخلي څنګه نو بهتره نه ده چې رسنۍ لا هم وی او ادامه پیدا کړي
متاسفانه که زه وایم اوس هغه رسنۍ چې واقعیت نشوي لای د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي اوس رسنۍ فعالیت شي لپاره کوي د حقایق لپاره د بل خصوص کوم نیوز برخه ته راشو دوی د دې خاطر فعال وي پروګرامونه جوړوي نیوز وړاندې کوي تر څو چې هغه حقایق هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي په یو ټولنه په ساحه کې کیږي دوی به دا رابرسیر کړي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه دغه کار نن وشو سبا وشو فلانې ورځ باندې وشو نو کله چې دغه پیښې رامنځته کیږي او ولس نه ترې خبرېږي دوی ته یو بل عکس ورکوي یو بل بڼه ورکوي او خلکو ته یې ور وړاندې کوي دروغو په شکل باندې نو د دې رسنۍ نه زه بیا په خپل خبره ولاړم نه رسنۍ ښه ده ها د دې بدیل دا کېدلی شي لکه امریکا غږ شو د ازادي راډیو شوه بی بی سي شوه دا چې کوم دي دا د دې ډېر ښه بدیل کېدلی شي هغه کسان د فقیر صاحب له نظر سره زه هم نظر یم هغه کسان چې د هیچا طرفدار نه دي هغه هر اړخیز معلومات وړاندې کوي هر اړخیز نظریات شریکوي هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي د دوی د ډلې کسان دې هم پکې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي موږ هم باید یو طرفه
بدلوبښي تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم مثلا په د ازادي رډو په بحثونو کې اکثر د دوی کسان نه راځي حاضر نه وي د ازادي رډو خبريالان هم چې اوس د دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي ډیر کله په خپل راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د طالبانو د ویاند یا د طالبانو د مسول کس نظر واخلو بیا مو هڅه وکړه غوی سره په دې کې یعنی خپل نظر را سره شریک نه کړ نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي راډیو کچرته یوازې د هغو کسانو نظر راخلي چې هغوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نه وي د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته څرنګه رسي
اوس ګوره ازادي راډیو که څنګه چې یو مثال ورکړو دوی خپل هغه کوم وظیفه چې و دنده و د ژورنالیزم کوم اصول چې دا په مراد کړل په دې کې چې بیا دوی د حاضرۍ هغه د دوی خپل مسولیت ده هغه د دوی خپل مسولیت هغه یو خبره ده وایي دروغ هیڅ کله بنسټ نه لري هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هیریږي نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي بلې رسنۍ ته حتماً هیریږي یا کوم څه خو دا د دوی ګناه ده دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي په دې صورت کې یو خبریال یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راواخلي د دوی حاضر نه شو دا خو د دوی ګناه ده
مننه پاتون صاحب که ساسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې څه باید وشي یعنی آیا د اغلی اکبری خبر هغه رسنی چې د بیان ازادي نه لري هغه دې تر دې بهتر ده چې فعالیت کوي تر دې بهتر ده چې بند شي. آیا دا حل لار ده؟
نه، زه په دې نظر یم چې نه رسنی نه رسنی شتون اړین دی په افغانستان کې. د رسنی اوسنی وضعیت په کتو سره دا د افغانستان د لوی ستونزې یو برخه ده، او په دې باور یم چې دا ستونزه حل لري او بهر رانا پتیاری پس رانا حتمن شتون ممکن دی شي. بهر تیاری پس رانا راځي اوس د رسنۍ په قربانی او تیار راغلی ده. امید څه چې دغه تیار د رسنۍ لکور لری شي او رسنۍ بیتا لکه څنګه چې په خواوی په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې د رسنۍ ازادي لډیرو مخکخو هیوادونو بي ساري و په لوړه درجه کې و. زه په دې امید یم، په دې تمه یم، هیلي به نه قطع کوو، امیدونه به نه پرې کوو، حتمن به ورځ رڼا راځي. دغه ستونزه چې اوس رامنځته شوې ده دا هم د افغانستان د لوی غمیزې د افغانستان د لوی ستونزې یوه برخه ده، او پېښورونه به باید وارد شي له بېلابېلو لارو، له هر ممکنه لارو. وړاندې فقیري صاحب ویل چې تر څو چې په افغانستان کې دننه انسجام رامنځته نه شي له بهره نتیجه نه ورکوي. نه
مننه پاتون صاحب، بیرته ساسو
د یو ډول د منښت وړ وي نړۍ سره یو ډول سیاسي تعامل ولري. د افغانستان دولت اوس لور هم پر رسمیت پیژندل شوی نه دی. دا ستونزې راپورته کول په کور دننه د شکنجو د ربړونې او د زورونې نه بله پایله نه لري. اول دا هم نه وایم چې هلته زه د چا روحیت وژنم، زه د چا د مبارزې فکر وژنم، زه د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم. که ممکنه وي باید وشي، خو تر ډیره تمه هم نشته او تر ډیره ملامتي هم په کور دننه نشته.
مننه پاتون صاحب. فقیری صاحب، تاسو څه وضاحت ورکول غواړئ په دې برخه کې؟
دوه خبرې په لنډ ډول سره. یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لاره ده، یعنی موږ تاسو ټول پوهیږو چې دا اسانه لاره نه ده. په دې کړاوونه سته، وهلو ټکول سته، وژنې سته. یوازې د بنګلدېش په هغې کې په یوه ورځ سل نفر محصلین ووژل شول، مګر بالاخره کامیاب شول. تاسو پوهیږئ د ایران په هغې کې شل زره نفر ایرانیانو اخوندانو بندیان کړل. دغه مهسا امینی په مازله کې تقریبا څو میاشتې تظاهرات وسوله او تقریبا زر نفر یې اعدام کړل، مګر ایرانیانو دغه تسلیم سوي نه دي، یعنی تسلیم نه سوله، مګر تر اوسه پورې خپلو مبارزې ته ادامه ورکوي. په امریکا کې چې زه یم، په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې په چې پولیس ووژې، تاسو به هم خبره ستوله تور و. ما هم په اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. په هغو کې 40 میلیونو امریکایانو برخه واخیستل او یو کال مظاهرو یو کال دوام وکړ. یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یوه مظاهره ټوله کارونه ختمیږي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي، موږ به خپل هدف ته رسیږو. دا ډیر اوږده لاره ده، ډیر د خطرونو سره دغه مخامخ لاره ده. په دې کې قربانی سته، په دې کې وال سته، مګر ضروری ده. یعنی دا ضروری کار دی چې خلک ودې ته آماده سي، خلک د خپل حق اخیستلو لپاره آماده سي، چمتو سي دغه پوهاوی ورکړ سي چې دوی به اتمن کړهونه ویني، مګر بل اخره کامیابی دوی په برخه کیږي. او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ول، د امریکا، د ایران، د بنگلاديش، د سنور، د خپل د سریلانکا، د پاکستان، د پښتون جمهورین غورځنګ، څو نفر بنجان سي وي دي، څو یو وژل سپد. یعنی دا خبرې پکښ راځي، وهالو ټکول پکښ راځي. د دې څخه باید سړی خلک نه امید نه کی چې بس که تاسو یو ځل ووارس ولس خبره خراب کیږي. نه، دا شان راځي. او په افغانستان کې شاید ډېره اوسي، ځکه هلته د دې اول موږ د دې شي سابقه هم نه لرو، د دې شي تاریخ هم نه لرو، دود نه لرو. دا شی په موږ کې نسته، په موږ کې تر اوسه پورې دغه مظاهرات، دغه اعتراضونه نه دي راغلي، داسې دغه نسته. یعنی سابقه او هغه بیکګراوند هغه هم نه لرو. نو دا مگر دا باید شروع سي، د ځات خبر را شروع سي. او بیا هم وایم چې اساسي ځای دننه دی، اساسي خلک دننه دي. میچن پر هغوی باندې څرخي او ور پر هغوی بل دي. هغوی باید مخکښ سي، موږ د هغوی مومت، د هغوی کومکی کېدلی سو.
فقیری صاحب، ستاسو په باور د همدې مظاهرو یا د همدې اعتراضونو یا د همدې د هڅو په ترڅ کې آیا ممکن ده چې د طالبانو دننه داسې کسان وي چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کړي؟
بلی از فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان شته، یعنی ځینې ځوانان شته چې اوس بیریږي د دا خبرې نس کولای، مګر که چیرې جرأت پیدا دغه سي د خلکو د خوا څخه یو حرکت شروع سي، زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی سي، په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی سي، په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راسي هغه لا زړور کېدلی سي. داسې یعنی یو بل ته لاس ورکول، یو بل ته دغه په خارج کې چې خلک ناست دي کولای سي د هغوی د خلکو سره کومک وکړي. یعنی موږ باید ټولو شانو ته لاس ور واچوو، یو جامع هر خیز ستراتیژی غوره کړو او په هغه کې دننه او بهر ټولو سره راټول کړو او داسې لارې ولټوو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچوو او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دي او که بهر هغه سره راغونډ کړو او متحد دي.
مننه فقیر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی اکبری، که د بیان د ازادۍ په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نجونو او میرمنو ځینې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهرې وکړې، په بهر کې هم ځینې مظاهرې وکړې، لیکن د ځینو مدني فعالانو دا انتقاد چې نارینه له دوی سره په دغو مظاهرو او په دغو هڅو کې برخه نه اخلي، تاسو څه نظر لرئ چې آیا دغه د بیان د ازادۍ په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کړي او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولی شي؟
متاسفانه که زه ووایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص د میرمنو لپاره نه ده، دا خو د نارینه لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو جلی د بیان د ازادي لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې همدومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولی شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسو په اجازه، زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر رڼا پرې واچوم. نو دوی دا وویلي چې هغه کسان چې دلته په افغانستان کې دي چې لاریون کوي، دوی باید قرباني وکړي، ورکړي، د ایران مثال یې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثال یې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا هر څه د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خدا هم دې له خاطره بتللي، چې هلته مو ځان په خاطر کې وو، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصولو لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجیک شي، بیا د یو عمره قرباني ورکړي، لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه څڅېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نورم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضري چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولري؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوئ چې د خو پوه شي په دغه لاره کې مرګ د زما وینه وبهیږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوئ چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نورو ته هم باید داسې مشوره ورنه کړل شي. زموږ ځوانان، زه خپله شخصا، شاید تاسو ګوئ زه احساساتي شوم، شاید شوی وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو وینې وبهیږي. هغه کسان چې بهر له هېواده دي، هغوی چې کولی شي یو د حل لاره ورته را پیدا کړي، یو څه له لاسه کېږي، هغوی باید دغسې یو حرکت ترسره کړي. دوی کولی شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبېږي، په ډېر غټ کنفرانسونو کې ګډون وکړي، نو هغوی ډېر ښه کسان کېدلی شي چې د دې لپاره غږ اوچت کړي. نه هغه کسان دننه په افغانستان کې چې وي ښه پوهېږي په دې لاره کې مرګ مې په غاړه اخیستلی ده او د نورو لپاره به جنګېږم، نه زه فکر نه کوم دا د حل لاره اوسېږي.
ډیره مننه آغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو، که ستاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم ځینو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
شکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټولو افغانانو مشکل دی، په ټولو پورې اړه لري، د دننه او بهر پورې اړه لري، او ټوله باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټوله باید تر حد تر خپل توانه پورې تر خپل حده پورې هر ځای چې دی، یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده. هر ځای چې وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکړي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکړي. زه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایثار څخه نه ده کامیاب شوی او نه به هم کامیاب شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، مګر سازمان یافته مو نه دي ورکړي. موږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنګلادیش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د محصلینو، د روشن فکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې دی. په دې خاطر
مننه فخري صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم. له مینې اکبري څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسره څخه چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې برخه را سره واخسه، زحمت شي بر اجازه اخلم.
پودر کی لمبے تیرے دیر پیاد یاد